امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واوري
د هرات په شندن ورسوالۍ کې یوې چاودنې ملکي خلکو ته تاوان رسولې ده ولس مشر غنی په خوست کې د بیا رغونې یو شمېر پروژې پرانستلې او د امریکا ولس مشر روسیا او ایران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د برید له امله
د پخوانیو مجاهدینو یو شمیر مشرانو او د سیاسي ګوندونو چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پیل شوو خبرو او د افغانستان د حکومت د سولې د پلان ملاتړ کړی دی.
جهادي او سیاسي مشرانو هم د سولې او د دولت په دولت له پاکستان سره د مذاکراتو هرکلی وکړ. خدای د خلکو او دولتونو په ګټو بلاله.
د افغانستان حکومت د خپل نړیوالو همکارانو په مرسته او همکاري په کابل کې خزو پولیسانو ته د استوګنې خارګوټي جوړوي.
چیرې چې ژوند کوو عمل ته باید آرام وسوګو ترڅو چې موږ وکول شي خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړو.
په همدې حق له د کابل د امنیت قومندانۍ د مرستیالي پلوشي تلاش سره مرکه لرو. خاول متي ولابد د نړۍ خبرونه وایي.
د هرات د شندن بولسوالۍ کې د یو چادنې له امله اته تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او اووه تنه نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جلاني فرهاد ویلي چې وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. جلاني فرهاد وایي چاودېدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې د شندن بازار او د تیلو یو ټانک ته نږدې چاودنه وشوه. په پیښه کې ځینو ټپیانو حالت جدي هم دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات د ولایت یوه شینډن د هرات د ولایت یوه ناامنه ولسوالي ګڼل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ خوست ولایت تللی. هلته د ملکي هوایي ډګر د رنوې په ګډون د بیا رغونې یو شمېر پروژې هم پرانستې دي. په عین وخت کې ولسمشر غنی ویلي دي چې د سولې په اړه شوی وړاندیز بې ساری دی او دوی به حتمي خپل هدف ته ورسیږي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه د خوست په ملکی هوایي ډګر کې چې رنوی تازه جوړه شوې ښکته شوه. له د سره ځینو وزیرانو د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ملګرتیا.
د ولسمشر غنی د سفر په اړه به د ابراهیم رحیمی ریپورت د خبرونو وروسته تواورو. جمهور ریاست وایي چې د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو او سیاسي ګوندونو چارواکو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پیل شوو دولت په دولت د خبرو او د افغان حکومت د سولې پلان ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس غنی او د صدر اعظم عباسي ترمنځ د جمعې د ورځې په خبرو کې په اوو مسلو موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ویلي دي چې
جهادي او سیاسي مشرانو هم د سولې او د دولت په دولت له پاکستان سره د مذاکراتو هرکلی وکړ. خدای د خلکو او دولتونو په ګټو بلاله او پر سیاسي اجماع او د داخلي او ملي او بیرونی مسایلو په اړه د مشورو پر تداوم باندې ټینګار و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه وو مسلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې او بحرین د بهیر څخه د پاکستان د ملاتړ خبره هم شامله ده. د افغانستان حکومت وایي چې ازبکستان پریکړه کړې چې افغانستان ته د خپل صادراتي برېښنا بیه په هر یو کیلو واټ برېښنا کې تر 2.5 امریکایي سنټو کمه راولي. د افغانستان د جمهور ریاست په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د برېښنا د بیې د ټیټېدو پریکړه په هغه کتنه کې شوې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره شپه په اړه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د هیواد د ځانګړي استازي عصمت الله سره په ملاقات کې کړې. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا ازبکستان به افغانستان باندې د روانې جولای د میاشتې له پیله په نوې بیه برېښنا خرڅه کړي. افغانستان کې امریکایي قواو دا خبره تصدیق کړې ده چې د داعش د ډلې مهم قومندان قاري حکمت الله د خپل یو ملګري سره د قاطع ملاتړ د ماموریت د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. تر اوسه د داعش ډلې د قاري حکمت الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د پختون ژغورنې د تحریک د غونډې د نه خپرولو له امله په پاکستان کې رسنۍ د سختو انتقادونو لاندې دي. پرون د غورځنګ د مشرانو په پېښور کې یوه لویه غونډه رابللې وه او هلته د پاکستان د نظام لخوا د پښتنو په ځورولو او ربړولو کلکې نیوکې کړې، خو د پاکستان مشهورو رسنیو دغه غونډه په صحیح توګه نه ده خپره کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلو زرګونو پلویانو نه غوښتي دي چې د پښتون تحریک سوله ایز تحریک دی او د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره باید د سولې لاره تعقیب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او ایران په سوریه کې د یکشنبې د ورځې د کیمیاوي وسلو د برید له امله پړ بللی دي. سوریه کې فعالان او ډاکټران وایي چې برید کې څلوېښت کسان وژل شوي. د خبر تفصیل زیبا خادم راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې د دوما په ښار کې د شنبې د ورځې د کیمیاوي وسلو د برید ملامتي په ولادیمیر پوتین، ایران او روسیې اچولې ده. سوریایي مبارزین او د روغتیا د چارو منابعو ویلي دي چې په دغه برید کې لږ تر لږه څلوېښت کسه وژل شوي دي. په دغه برید کې چې حکومت د یاغیانو نه د دوما د ښار د بیرته نیولو دپاره کړې ده، ګمان کیږي چې حکومت داسې بمونه استعمال کړي دي چې زهرجن کیمیاوي ګاز خپروي. جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې په ورځ په ټویټ کې روسیا او ایران ګرم بللی دي چې د بشار الاسد د ظالم رژیم د ساتلو دپاره مرسته کوي. دمشق سیرمه د اسد د مخالفینو په کنټرول کې د دوما خارګوټي باندې د کیمیاوي وسلو د غبرید نه روسته د ماشومانو انزورونو د نړیوالو غصه راپارولې ده. عیني شاهدان وایي چې د ناروغانو نه د کلورینو بویزي او د زونو پوستکي شنه شوي دي چې دا د اکسیجن د کموالي نښه ده. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
او د هنګری صدر اعظم لپاره پسې درم ځل لپاره د دغه هیواد انتخابات ګټلې دي. د دې مهاجرت ضد دریض لري او ډیرو خلکو له همدې د حق ګوند ته په پارلیماني انتخاباتو کې د اعتماد رای ورکړي. د ټاکنو د لومړی نتیجو په اساس د اوسنی صدر اعظم ګوند په پارلیمان کې دوه برخې چوکۍ ګټلې دي. صدر اعظم ویکتور اورډین دغه نتیجې د خپل ځان او ګوند لپاره لوی بریا بللې ده. او رسنۍ وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون لیواله ده چې د کوریا د ټاپو وزمې د اتومي بې وسله کولو په سر بحث وکړي. په پام کې ده چې کیم جونګ اون د مې په میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. د دې لیدنې څخه مخکې د امریکا او شمالي کوریا استازو په نیویارک ښار کې پټې لیدنې هم کړې دي. په دغه لیدنو کې د دواړو لورو استخباراتي مامورینو هم ګډون درلود. په ورته وخت کې چین پرون ناوخته اعلان وکړ چې په شمالي کوریا له دیرشو څخه د زیاتو اموالو یا تجارتي اقلامو صادرات بندي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه د سعودي امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد ولایتونو ته په دې وروستیو وختونو کې سفرونه پیل کړي دي او نن په دغه سلسله کې د خوست ولایت تللې. هلته یې ګڼې انکشافي پروژې پرانستې دي. د خوست په هوایي ډګر کې د رنوې جوړول یو لویه پروژه بلل شوې ده. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه د خوست په ملکی هوایي ډګر کې چې رنوې تازه جوړه شوې ښکته شوه. له د سره ځینو وزیرانو د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ملګرتیا کوله. دوی ته په همدې ځای کې د هرکلی مراسم نیول شوي وو. ښاغلی غنی د دغه هوایي ډګر لپاره د رنوې کرښه چې څو میاشتې مخکې جوړه شوې پرانستله او دغه راز د هوایي ډګر د رادار او اطفای لپاره د ودانیو او د داخلي سړکونو د کار د پیل چارو پرانستنه هم وکړه. نوموړي وویل غواړي چې د ملکي هوایي ډګر په نړیوالو معیارونو سنبال کړي. دغه راز ولسمشر غنی په خوست کې د برېښنا له سب سټېشن څخه دیارلس زره کورنیو ته د برېښنا د ویش چارو پرانستنه هم وکړه. دا سب سټېشن د کابل د ارغندې له سټېشن سره د پکتیا او لوګر ولایتونو له لارې نښلول کېږي چې د اوس لپاره به دوه دېرش میګاواټه برېښنا انتقالوي. په همدې حال کې ښاغلی غنی په خوست کې یوې ولسی غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا د سولې پر قایمېدو ټینګار وکړ. هغه د سولې په اړه شوی وړاندیز بېساره یو پوره کېدونکی هدف وباله.
دا زموږ ملي غوښتنه ده، دا زموږ ملي اجماع ده. لاره که سیخه نه وي موږ به یې سیخه کړو، تپې به وي، غرونه به هم لارې کړي، مګر هدف ته رسېدل حتمي ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه زیاته کړه چې ملکي تلفات د سولې په مخ کې خنډونه رامنځته کوي. د پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
نو په اساسي توګه به دا کار انشاءالله تعالی تکمیله و، اما په عین حال کې څوک چې موږ باندې حملې کوي او ناروا کوي، موږ امنیتي او دفاعي قواونه تر ورځې چې سولې ته ورسېږو مجبور دي له دې خاورې نه دفاع وکړي. اما دلته باید توپیر چې ملکي تلفات نه مخنیوی وسي.
دا په تیرو څو ورځو کې جنوب ختیځو ولایتونو ته د ولسمشر دویم سفر دی. تیره اونۍ پکتیا ته په دوه ورځني سفر کې د برېښنا سب سټېشن د پرانستنې تر څنګ د بیا رغونې د یو شمېر نورو پروژو چارې هم پیل کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د پخوانی مجاهدینو یو شمیر مشرانو او د سیاسي ګوندونو چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پیل شوو خبرو او د افغانستان د حکومت د سولې د پلان ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د جمهور رئیس غنی او د صدر اعظم عباسی ترمنځ د جمعې د ورځې په خبرو کې په اوو ټکو موافقه شوې ده. په دې هکله د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وی چې تیر شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک کې د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو او د ځینو سیاسي ډلو د استادو سره په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولتونو په کچه د پیل شوو خبرو او طالبان سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت د سولې پر پلان خبرې کړې. هرګوی جمهور رئیس غنی په تفصیل سره د غونډې ګډونوال د سولې پروسې او له پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو څخه خبر کړل او ویل چې د افغان حکومت د سولې طرحه له داخلي، سیمه ییز او بین المللي ملاتړ څخه برخمنه ده، چې د جمهور رئیس غنی په وینا وسوال مخالفانو سره سولې لپاره شرایط برابر کړی دي. د افغانستان د جمهوریت صدر دویم راسیل دوه خان میناپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د غونډې برخوالو د پاکستان سره دولت په دولت د خبرو او وسلوال طالبان سره د افغان په د سولې پلان څخه ملاتړ څرګند.
جهادي او سیاسي مشرانو هم د سولې او د دولت په دولت له پاکستان سره د مذاکراتو هرکلی وکړ. خدای د خلکو او دولتونو په ګټو بلاله او پر سیاسي اجماع او د داخلي او ملي او بیرونی مسایلو په اړه د مشورو پر تداوم باندې ټینګار وکړ.
د جمهوریت غنی تیر شپه د دې غونډې خوالته پاکستان صدر اعظم سره د شو خبرو پاړه نور سویلی معلومات نشته. خو د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د جمعې ورځې د خبرو په پای کې د دواړو هیوادو د بهرنی چارو وزارتونو لخوا په کابل اسلام آباد کې په خبرو شو اعلامیو کې ویل شوی چې د دواړو هیوادو مشرانو په اوو مسلو موافقه کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه مسلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې او پخلاینې د بهیر څخه د پاکستان ملاتړ هم شامل دی.
دواړه هیوادونه به د هغو فراریانو غیر مسؤوله عناصرو پر وړاندې اغیزمن ګامونه اوچتوي چې د دغو دوو هیوادونو څخه یو ته امنیتي ګواښونه راولاړوي. همداشان دواړه هیوادونه دې ته ژمن دي چې د هیڅ کوم هیواد شبکې، ګروپ او افرادو ته د دې اجازه ورنکړي چې خاوره یې د بل هیواد پر خلاف وکاروي.
ښاغلی مستغنی ویل چې همداشان دواړه هیوادو په دې موافقه کړې چې د دغو شوو موافقو د څارنې، همغږۍ او تایید لپاره د سار یو ګډ میکانیزم د ارتباطي دفترونو له لارې رامنځته کړي. همداشان ښاغلی مستغنی ویل چې دواړه هیوادو موافقه کړې چې د یو بل د فضايي او ځمکني حریم له سرغړونو څخه ډډه وکړي. دواړه هیوادونه د یو بل له ملامتولو څخه هم ډډه وکړي او د هغې پر ځای د متقابل لوري اندېښنو او اختلافونو باندې غور او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په چوکاټ کې د سولې او پیوستون لپاره ګټه پورته کړي. همداشان ښاغلی مستغنی ویل چې په دې هم موافقه شوي چې په بشپړه توګه د دغو موافقه شوو اقداماتو عملي کېدو لپاره څومره چې ژر کېدای شي کاري ګروپ او د اړتیا وړ میکانیزم رامنځته شي. افغان او پاکستاني مشرانو د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره دا موافقې په داسې حال کې کړي چې په تېرو 12 کلونو کې د دواړو هیوادو مشرانو پخوا هم په یو شمېر مسلو موافقې کړي خو عملي بڼه یې نه ده اخیستې. د افغانستان یو شمېر سیاسي چارواکو کارپوهان لا هم په دې باور دي چې پاکستان به افغان حکومت په شانو سره په شوو موافقو عمل ونه کړي. د کابل پوهنتون پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد ناصر الله سانګزی هم په دې نظر دی چې پاکستان په خوا هم دغه سیمه پکې کړي خو عملي کړي نه دي.
زه فکر کوم چې هغه تعهدات چې د کابل په ناسته کې د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان صدراعظم او نورو مقاماتو ترمنځ وشوه دا یو تاکتیکي سفر و. دا خبرې پاکستانیان مخکې هم کړي دي. په دې اساس فکر نه کوم چې هغه خبرې چې شوي دي چې د افغانستان حریم ته احترام کوي، د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، تروریزم نه تمویلوي، دا د تیر په څیر زائد خبرې دي او هیڅ ګټه نه لري.
خو د افغانستان د چارو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شوي او هم د تروریزم په اړه د نړیوالو نظریات بدل شوي چې ورسره دا تمه هم پیدا شوي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د نړیوال ټولنې د اقداماتو څخه ملاتړ وکړي او ورسره به د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لار هواره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د افغانستان حکومت د خپل نړیوالو همکارانو په کومک په کابل کې خزو پولیسانو ته د استوګنی خارګوټه جوړوي. په دې خارګوټه کې د پولیسو د لپاره 300 کورونه جوړیږي او په دې کورونو باندې 160 میلیونه ډالر لګیږي. رحیم ګل سروان په دې حق له د کابل نه رپورت را لګولې ده.
د ناټو په مشرۍ د قطعي ماموریت په عمومي قومندانۍ کې دا غونډه د خزینه پولیسو د خارګوټي د فرانس لپاره دایره شوې وه. پکې جنرال نیکولسن د ولسمشر میرمنې د کاناډا سفیر د پولیسو مشرانو او خپل خزینه پولیسو برخه اخیستې وه. د خزینه پولیسو د خارګوټي 300 خزینه پولیسو او کورنۍ ته جوړیږي. لس بلاک او هر بلاک به د شکور نه ولري. دا خارګوټي په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت په څنګ کې دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وویل دا یو امتیاز چې د پولیسو په لیکه کې خزینه پولیسو ته ورکول کیږي.
د خزینه پولیسو خارګوټي پروژه په افغان امنیتي ځواکونو کې د خزو د ونډې اهمیت ښیي. د خدمت په وړاندې خنډونو د لرې کېدو په معنا دی او خزې به د نارینه او په څیر په یونیفورم کې خدمت وکړي.
د خزینه پولیسو د خارګوټي به تر 2000 کال پورې جوړ شي. عمومي لګښت به 140 میلیونه ډالر وي. 26 میلیونه ډالر ورته کاناډا د لومړۍ مرحله لپاره ورکړي دي. بریتانیا او کوریا به هم 22 میلیونه ډالر ورکړي. د خارګوټي د خزینه پولیسو مسؤلیت امنیت او ډاډمن چاپیریال لپاره جوړیږي. زکیه رحمتي ډګرواله ده وایي داسې خارګوټي خزی له هڅوي تر څو د پولیسو په لیکو کې ځانونه شامل کړي.
مونږ لپاره ډیر همیار لري ځکه چې مونږ چیرې چې ژوند کوو عمل ته باید آرام وسوګو تر څو چې مونږ وکول شي خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړو. و بل خورګان چې شته په کور کې په مکتبو کې چې درس وایي چې وایي چې زه پولیس کېږم هغه به را تشویق شي راشي پولیس ته خپل پولیس خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړي.
د غونډې ته لومړی میرمن یو ویل خزینه پولیسو ته د دې خارګوټي جوړول د هغوی اړتیاو ته ځواب ویل دي.
فراهم نمودن سهولت ها و اعمار شهرک رهایشی برای پلیس اوناسیا گام اساسی در راستای تشویق پلیس بوده.
پدې نسته کې د کورنی چارو وزارت په لیتونه کې هم د خزینه پولیسو لپاره د خارګوټو د جوړولو غوښتنه وکړه. خو د امریکا د پوز انجینر ډیوډ کارډول وای دوی نشي کولای چې هرې خزینه پولیسو ته یو کور جوړ کړي، بلکې د خارګوټي به تر ډیره د هغوی ستونزه اواره کړي.
دا ستونزمنه ده چې ټولو خزینه پولیسو ته کور ورکړل شي. څوک چې زیاته اړتیا لري هغوی ته به ورکړل شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکه کې د خزینه پولیسو جلب او جذب 8.5 په سلو کې زیات شوی دی.
خزینه پولیسو لپاره هدف چې لرو موږ غواړو چې 1000 اوناسیا پرسونل باید په پولیسو کې جذب شي. تر اوسه پورې 3200 نفر جذب شوي دي. کار کوي عملا. زموږ هدف د لنډمهاله پورې د 15000 پورې دی او اوږدمهاله د 10000 پورې دی.
دمګړی د پولیسو او اردو په لیکو کې تر 15000 پورې خزینه افسران کار کوي. د کورنی چارو وزارت وایي په سویلي او زینو ختیځو ولایتونو کې د خزینه پولیسو شمیر خورا کم دی. په نظامی لیکو کې د خزو نشتون تر ډیره دودیز خنډونه او نامنی بلل کیږي.
کراتو وایس چې زموږ خبرونه په کوم موجونو باندې خبريږي.
د موږ خبرونه د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 1290 کیلو هرتز خبریږي.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو خزو پولیسانو ته د خاصو خارګوټو جوړول څومره مهم دي او دا کار د پولیسو د سرپناه مشکل حل کوي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د کابل د امنیت قومندانې مرستیالې پلوشي تلاش سره مرکه کړې ده.
مېرمن تلاش، سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. د نوي خارګوټي کورونه کوم پولیسو ته ورکول کیږي او دا په کوم معیارونو؟
ډېره ډېره مننه کوم. اول خو موږ د خپل دولت نه ډېره مننه کوم، د کورنۍ چارو له وزارت نه او خصوصا د ښځو چارو له محترم ریاست نه ډېره مننه کوم چې د پولیس د ښځینه پولیسو په برخه کې د خاصه توجه درلودله او دا ښځینه بلاکونه دي خو خویندو لپاره دي چې هغه دي یعنی ډیر خاص ضرورت ورته ولري په اول قدم کې غوته ورکول کیږي.
نو اکثرا بعض داده چې ټول پولیس اکثرا خزینه پولیس دا وختونه کوي چې ټول ضرورت لري او د ضرورت په اساس داسې کوم معیار ټاکل شوی دی چې د شهدا او کورونه ته دا ورکول کیږي، قاضي پولیس ته ورکول کیږي، داسې کوم معیار ته ټاکل شوی دی؟
بله، هغه معیار ته ټاکل شوی دی چې هغه خويندې چې موږ مثلا اضافه تر لاسه کولونه وزارت داخلي ته خدمت کړي، هغه خويندې چې سرپناه ونه لري تات یو د ځانګړي کمیشن لاندې دیو ته کور ورکول کیږي، یعنی حق او حقوق باید هر چا ته ورکول شي.
صحیح. اغه خارګوټي کې اواز د کابل پولیسو ته ځای ورکول کیږي که د ولایتونو پولیسو ته هم پکې برخه ورکول شوې ده؟
نه، دا عمومي دي، نه تنها د کابل بلکې د ټولو ولایتو خويندو ته کور ورکول کیږي. نو موږ کوشش کوو چې د موږ زونو ته د کورنۍ چارو د وزارت داسې چې په کابل کې خارګوټي جوړیږي، په دې موږ زونو ته هغه خويندې چې په نورو ولایتو کې کار کوي هغه ته هم داسې خارګوټي جوړ شي ډېر ښه خبر به وي.
صحیح. کراشو د کابل په امنیت قومندانۍ کې ستاسو کار ته تاسو د افغانستان د پلازمینې د پولیسو دوه مهم کس یاست. د خپل کار په اړه راته وایي تاسو څومره موافق هستی په خپل کار کې او له تاسو سره په ګډه څو نورې ښځې کار کوي؟
الحمدلله زه موافق یم، زه افتخار کوم چې افغان پولیس یم، لخپل ادارې نه لخپل کورنۍ چارو وزارت لخپل ریاست او خصوصا د قومندانۍ امنیت کابل نه یو سلام زنه ډیر ډیر مننه کوم. د منګ په ساحه د مسولیت کې شپږ سو نفر ته خزینه خزې رسیږي چې دغه ټول په ډیر ښه صورت سره وظیفه مخ کې بیا یو لخپل وظایفونه ډیر راضی دي.
صحیح. د پولیسو پولیکو کې د مسلکی خوځو لنشتون څخه ډیر کله شکایت کیږي. په پولیسو کې د خوځو د کامرنګ حضور مسله څومره جدي ده او څنګه حل کېدای شي تاسو په نظر؟
اوس فعلاً مخکې رښتیا چې کامرنګي وه، اما اوس په دې لن نږدې کلو کې چې دغه درې څلور کاله کېږي د موږ خویندې جذبېږي، بعضې خویندې د موږ لسانس راځي او خپله د کورنیو چارو وزارت د ښځو چارو ریاست د ښځو د رسېدلو لپاره د دېو د مسلکي سازي لپاره د دېو د نالج د پورته وړلو لپاره او د دېو د تعلیماتو لپاره پروګرامونه یعنی مطابق د ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی چې دا دی کولای شي خپل تعلیمات بار له رسمي وخته په خصوصي او دولتي پتنو کې مخکې بوزي او د منګه خويندې اوس مطابق د پلان دا دی فعلاً مصروف دي په خارجي مملکتو کې د درس لپاره. اوس موږ پولیس خويندې یعنی کم سواد نه دي ټولې په نوبت سره کولای شي خپل تعلیمات مخکې بوزي او الحمدلله په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده پولیس د موږ با سواد دي.
صحیح. او بل لاندې پوښتنه کوم او هیله لرم چې لاندې راته ځواب راکړي. په دغه اوزو کې د کابل په اوزو کې شکایتونه موجود دي چې سم کاری چاپیریال د خوځو لپاره نشته او په لبل خو ځینې کورنۍ هم خپل لونه ته اجازه نه ورکړي چې د پولیسو پولیکو کې کار وکړي. تاسو د خزینه پولیسو په توګه کورنۍ ته څه پیغام لرئ په لاندې توګه لطفا؟
د ما د تاسو د تلویزیون له طریقې هغه محترمه کورنۍ د موږ برنامه فلنګوري دا د ما پیغام ده چې رسیدګي ورته کیږي، فوق العاده رسیدګي کیږي مطابق د پلان همیشه خزینه پولیسو ته رسیدګي کیږي او هغه د موږ خويندې چې متضرری او حوزو ته د امنیتي مراجعه کوي د موږ په هر امریت کې خزینه پولیس سته، په هر امریت کې سیدیو مشکلي
د موږ
امریت کې خزینه پولیس سته، بخش ته پرابلم منګل لرو، بخش ته خشونت لرو، د حقوق بشر لرو، ان شاء الله سیس رقم ستون زنسته بیا د کابل د قومندانۍ
یو نمبر دی تاسو په
ټلیفون د غوته رسیدګي کولای شئ.
ډیر مننه تاسو پیغام واوریدل شو د وخت کم وایلو واجب مخنه غواړم چې ما تاسو خبرې قطع کړم. تاسو د الله زیاتو بریالیتوبونه په هیله.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو درنوریدونکو د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زاکربرګ د کامبریج د انالیټیک شرکت لخوا بخنه غوښته ده چې د فیسبوک د شاوخوا 8 میلیونو استعمالونکو معلوماتو ته لار پیدا کړي. په دې حق له رپورت ستاسو پام را کړو.
مارک زکربرګ خپل غلطی مانی.
موږ د خپلو مسؤلیتونو په باره کې هر اړخیزه پاملرنه نه ده کړې او دا لویه تیروتنه وه او دا زما تیروتنه وه.
او د فیسبوک بل جګپورې مسؤل هم دا خبره مانی.
اختیا موږ ډیره لویه تیروتنه کړې او په دې پوهیږو،
خو د فیسبوک دا مسؤلین ټوله پړه په ځان نه اخلي.
لوی اکثریت چې فیسبوک یې معلومات لري، دوی په خپل خوښه د دې معلوماتو شریکول غوښتي دي.
دا هغه معلوماتو چې خلکو د مخه په فیسبوک باندې د ټولو سره شریک کړي وو.
دا استدلال به په نږدې ورځو کې د هغه بحث نمونه وي چې مارک زکربرګ د کانګرس وی غونډې ته د کیمبریج انالیتیکا په نوم د یو سیاسي مشورتي شرکت د خوانه د شاوخوا 80 میلیون خلکو د شخصي معلوماتو په ناسم کارولو وضاحت ورکړي.
په متحده ایالاتو کې د فیسبوک په شمول د آنلاین فعالیتونو او اپ سټورونو په اړه ډېرې پوښتنې شته. دا ټول شبکې د خپل اصول پر اساس فعالیت کوي. د ارزونو او عملی فعالیت په اړه ډېر وضاحت نشته.
دا په دې معنی چې د ټکنالوژۍ دا ډول شرکتونه په مقایسه یې توګه د خپل غلطیو لږ جبران ورکوي.
د فدرال تجارتي کمیسیون وکړای شو چې د ګوګل شرکت نقدي جریمه کړي، خو دا فقط 40 میلیونه ډالر وو چې فکر کوم دا به د ګوګل د شرکت لپاره د نیمې ورځې عاید وو. نقدي جریمه خو د یو تجارتي فعالیت برخه وي.
د همدې تجارتي فعالیت پر اساس لا هم د مشتریانو معلومات د کمپیوټري اپلیکیشنونو د تولیدونکو شرکتونو سره شریکيږي. د شفافیت د کموالي سربیره سنبرګ په دې باور ده چې د ټولنیزو شبکو هدفونه ډیر با ارزښت او پاک دي.
موږ په داسې یو جهان باور لرو چې هلته خلک وکړی شي د یو بل سره معلومات شریک کړي، خو موږ دا فکر هیڅکله نه کوو چې دا معلومات به ناسم وکارول شي.
خو د سې شنبې په ورځ چې د ولس استازو سره به مخامخ شي، کېدای شي پوښتنې دومره اسانه نه وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د هنګری صدر اعظم او ګوندې په پارلماني انتخاباتو کې ډېرې رایې ګټلې دي. دغه سیاست مدار د مهاجرینو ضد سیاست لري او دا کاري د دې سبب شوې ده چې ډېر مهاجر ته نه خفه شي. افغان مهاجر حبیب الله سلیمان خیل د ژوند داستان خلاصه واوري.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان لاوروپي اتحاد سره په دې خبره اتفاق نه لري چې لمندني ختیځ ورغلي مهاجر دی په هنګری کې میشت شي. د وای دغه سوي هیواد چې د زیات شمیر مهاجرو د جذب سابقه نه لري، باید مسلمانو مهاجرو په وړاندې د خپل هیواد دینی او فرهنګي ارزښتونه وساتي.
موږ له هنګری سره سخته مینه لرو او دې ته تیارو چې دغه هیواد لپاره هر څه وکړو. موږ هنګریان هغه وخت ښه راتلونکی درلودلی شو چې هنګریان پاتې شو، لاړ شئ او مبارزه وکړئ.
سوارلس کلن حبیب الله سلیمان خیل یو کال مخکې له افغانستان څخه سربیا ته راغی او په هنګری کې د دریو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته وشړل شو. هغه اوس په بلګراد کې انتظار کوي چې اروپا ته د تللو لپاره یو بل فرصت پیدا کړي.
وبو ګورو چې څه کیږي، یا به وړاندې او یا به شاته ولاړ شو، څه وکړو؟ لارې بندې دي.
هغه په هنګری کې له مهاجرو سره د ناوړه چلند او د پناه اخیستلو له غیر عادلانه پروسې شکایت کوي.
یوه ښځه راغله او راته وویل چې د مرکې وخت مې دی، ما بیا څه ویل او ترجمان به بل شی ترجمه کول چې زما قضیه خرابه کړي. زما په شمول زیات شمېر هلکان وایستل شول.
اوربان په پولې اغزن تار لګولی دی او هغه غیر دولتي سازمانونو ته د دښمن په سترګه ګوري چې له مهاجرینو سره مرسته کوي.
زمون کار خورا زیات سوزمن شوی دی. د پولې په ساحه کې د مهاجرینو بیلول او توقیفول زمون کار ډیر سخت کړی دی. موږ نشو کولی چې هغوی ته ځانونه ورسو.
اوربان ادعا کوي چې اروپایي ټولنې، ملګر ملتونو او غیر دولتي سازمانونو هنګری ته یوه توطیه جوړه کړې چې د زرګونو مسلمانو مهاجرو په منلو سره یې عیسوي هویت او فرهنګ ضعیف کړي.
The propaganda of Fidesz is suffocating.
د هغه ګوند مهاجرینو په اړه سخت تبلیغات کوي. نو د مهاجرینو توقيف او تاریخوالي په اړه خبرې کول امکان نه لري، ځکه چې مهاجرینو ته د یو خطرناک شي په توګه قتل کیږي.
کوربان بیا وټاکل شي، نو د هغو غیر حکومتي سازمانونو پر خلاف اقدامات به لا سخت کړي چې له مهاجرو سره مرسته کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسیده، خو د دې خبرونه څو شیبو کې پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل انتقادات او